ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پایل شوې. نن د پنځشنبې ورځ ده، د 1349 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 12مه ده، د روژې د میاشتې 14مه او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې له 2 نیټې سره برابره ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې له حاله مو خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د مراکش پولیس وایي چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسله والو پرون د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د مصر په پوځي پوستو څو هماهنګ شوې حملې ترسره کړې چې په نتیجه کې یې په لسګونو سرتیري او نږدې سل حمله کوونکي وژل شوي دي. د پکتیکا والی امین الله شارق وایي د سرحدي لانجو مخنیوي د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. ښاغلي شارق پرون د برمل ولسوالۍ ته نږدې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه وویل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی. د پکتیکا د والي په وینا د پیښې د جزئیاتو د څرګندولو لپاره یو پلاوی سیمې ته استول شوی دی. د مراکش پولیسو پرون وویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. د فرانسې خبري آژانس د مراکشي چارواکو په حواله وایي دا افغانان ډنمارک ته تلل چې د تېرې شنبې په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول. د مراکش د کورنیو چارو د وزارت خبر پڼه وایي له دې افغانانو سره جعلي پاکستاني پاسپورټونه او د افراطي ډلو په اړه اسناد هم موندل شوي دي. دوی به محکمې ته ودرول شي. خبر پڼه زیاتوي چې پولیسو د افراطي ډلو د جلب و جذب یوه نړیواله شبکه هم موندلې ده. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانستان فوایدامي وزارت د سړکونو د ساتنې او بیارغونې 106 ماشینونه وسپارل. د جاپان سفارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا ماشینونه به د افغانستان په 12 ولایتونو کې د لویو لارو او سړک جوړونې په پروژو کې کار کوي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له پراختیایي پروژو سره څه باندې 15.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. جاپان ژمنه کړې ده چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او امنیتی ادارو د کاري ظرفیت لوړولو لپاره به تر 2015 میلادي کال پورې 3 میلیارد ډالر مرسته کوي. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پرون وویل چې دا سړی د ابدالي په نوم پیژندل شوی او د پاکستان د ملکي استخباراتو په اداره د حملې پلان درلود. د خانزاده په وینا پولیسو د دوشنبې په ورځ د فیروز الله په سیمه کې پر یوه کور عملیات وکړل چې درې نور وسلوال هم پکې وژل شوي او 2 تنه ټپیان دي. د پاکستان پولیس وایي په عملیاتو کې د اکی وڅلويخ وسلو زیرمه راکټ وشتون کړي، انتحاري حملو واسکټ او حملو واسکټونه او نور چاودیدونکو مواد نیول شوی. د خانزاده په وینا د وسلوالو لکټر لګ 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کم کې د روزنې لپاره انتيري کړي وي. د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو پرون د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د مصر پر پوځي پوستو څو هماهنګ شوې ځانوژونکي په چاودنې او حملې ترسره کړې چې په نتیجه کې په لسګونو سرتیري او نږدې سل حمله کوونکي وژل شوي دي. په دغه ناکراره سیمه کې دغه نښته چې په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ دي، د مصر د لوی څارنوال له وژل کېدو او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسي له ژمنې وروسته چې ویلي دي د اسلامي سخت دریځو ځپل به ګړندي کوي رامنځته شوي دي. چارواکو وویل چې د ځانګړو ځواکونو یوې ډلې په قاهره کې پر یوه اپارټمان حمله وکړه او د پارلمان د یوه پخواني غړي په ګډون د منع شوي اخوان المسلمین نه تښتېدلي غړي ووژل. اخوان المسلمین د دغې پیښې په غبرګون کې د السیسي پر ضد د پاڅون غږ کړی دی او ویلي دي چې دغه 9 تنه په قتل رسېدلي دي. د مصر چارواکو د وروستیو شخړو ملامتي په اخوان المسلمین اچولې او هغه یوه تروسي ډله نومولې ده. راپورونه وایي چې شیعه حوثي وسلوالو او د هغوی متحدانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي چې یو دېرش تنه پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. د چارواکو په وینا حوثي وسلوالو او هغو پوځي ډلو چې د مخکني ولسمشر علي عبدالله صالح وفاداران پکې دي پرون په عدن کې د المنصوره سیمې چې د مخالفانو په لاس کې د راکټونو ویشته ده. د المنصوره ښارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړی ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په یمن کې د درېیمې درجې بشري بحران روان دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې یوویشت میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري. د اروپایي اتحادیې د مالي وزیرانو موافقه وکړه چې د یونان د پورونو پر کړکیچ خبرې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه د ټولپوښتنې نتایجو ته وځنډوي. په یونان کې ټولپوښتنه به د جولای په پنځمه وشي. د یورو ګروپ مشر پرون وویل چې د ټولپوښتنې له پایلې پرته د خبرو د جاري ساتلو لپاره اساس نشته. په دې ټولپوښتنه کې به یونانیان د پورونو په بدل کې د مرسته کوونکو هیوادو له لورې د اقتصادي وړاندیزونو د پلان منلو یا ردولو پرېکړه کوي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس پر خپلو خلکو غږ وکړ چې د اقتصادي پلان وړاندیز رد کړي او ژمنه یې وکړه چې د هغوی د تقاعد پیسې او معاشونه به نه قطع کیږي.
ایخو پلیری epígnosis don discolion
que desmevome prosor zeladina wala halat austunzu dir khi khabari ma pa khpalat jmana kum che har hasaba wakram che dastunzi maqatish aw daimi halat khpal nakri da unai pe yunan ke bankuna tadali di aw khalak yawaz mahdud andaza paisi khpalu banki hisabuno istalishi aw de ukraine pa uzwai che shamal khatis ke betun ghtun ko pawrane pe jagra ke du yawaz kar wajal shwai aw lastana nur atapi ani de ukraine pa uzwayan par nuel pa donetsk ke halat tar nur zayun kharab de aw khas badlun na de pikra ghalai betun وختونکو د ټانکونو ګولې ولي او د هوان دزې کوي. ازادي راډیو اورې چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. د پکتیکا والی په برمن ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د یوې نښتې خبر ورکوي. په پروان کې د یو پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قمندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو سخت عکس العمل راپارولی دی.
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني صلاح توزیع کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او ډس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات وایي ایران په عراق کې فرقه ایي شخړو ته لمن وهلې او د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د لړۍ په دې برخه کې به د لوګر د موسیقي په اړه واورئ.
لوګرای ساز غږیږي د نور مسخص را یو غټ توفیر پدې کې چې د دې د دول د غول طرز یو خاص طرز د رباب غول.
د پکتیکا والی امین الله شارق وای د پاکستان پوز لډیر مدیرایي د افغانستان خاورې ته نږدې په غیر قانوني ډول د تاسو په ودانولو لګیا دی. په پکتیکا کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وشو چې یو افغان پولیس پکې ووژل شو. د پکتیکا والی وای د پیښې یو دلیل ښایي پولې ته نږدې د پاکستان د پوز د تاسو زیاتولو خو ټینګار یې وکړ چې سیمې د څېړنې لپاره یو حیات چې سیمې ته د څېړنې لپاره یو حیات استول شوی دی. فرشته جلازی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پکتیکا والی امین الله شارق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د برمل ولسوالۍ او انګور اډې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د پاکستان د حکومت تاسیسات شاید د دواړو هیوادو د امنیتي ځواکو ترمنځ د پرونی نشتې یو اصلي دلیل وي. خو ښاغلی شارق ټینګار وکړ چې سرحدي لانجې د حکومتونو په سطحه مسله ده او باید له ډیپلوماتیکو لارو مطرح شي. د والی په وینا د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته یو پلاوی د څېړنې لپاره تللی څو د افغانستان د سرحدي ساتونکو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نشتې پاره څېړنې وکړي.
مشکلات په سرحدونو کې تل ستونزې وي او تر اوسه د دې پیښې جزئیات دقیق نه دي معلوم. په همدې خاطر موږ سیمې ته یو هیئت استولی څو دا سیمه له نږدې وګوري او د پیښو د جزئیاتو په اړه معلومات راغونډ کړي تر څو موږ ته راورسیږي او بیا به یې موږ له خلکو سره شریک کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا پرون د برمل ولسوالۍ او انګور اډې ترمنځ د پاکستان او افغانستان د سرحدي ساتونکو په نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی قدرت ته رسیدو راهیسی له پاکستان سره د اړیکو د پراختیا هڅې پیل کړې دي. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې جګړه د دواړو هیوادو ترمنځ له همکارۍ پرته نشي ختمېدلی. د پکتیکا والی پرونی نښتې ته په اشاره وویل چې د داسې لانجو مطرح کول د حکومتونو کار دی او باید له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو حل شي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي انګور اډې ته پرون د افغانستان له لوري یو آر پی جی راکټ وربشتل شوی او د افغانستان له لوري د سپکو وسلو ډزې هم ورشوې دي. د انګور اډې یو اوسیدونکي صاحب نور رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پرون تر پیښې وروسته سرحد تړلی وو او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. د سیمې یو بل اوسیدونکي خان وزیر د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې افغان او پاکستانی لوري تر پرون ماښام خلخل ډزې سره کولې.
په پروان کې د وسلو دی وی دی پول ویجاړولو وروسته د سیاسي او جهادي مشرانو غونډې د ولسی جرګې د یو شمیر غړو او کارپوهانو عکس العملونه راپارولې دي. یو شمیر وای په پروان کې د تړلو دروازو تر شا دغه جهادي مشرانو او قمندانانو غونډه د اندېښنې وړ ده، خو یو شمیر نور بیا دا مسله د اندېښنې وړ ګڼي چې ولې دغو مشرانو په دې کار خواشینی ښودلې. حال دا چې دغه ډیپو د دغه ډیپو د موجودیت په اړه باید ځواب ووایي، خو کارپوهان وایي چې دغو جهادي شخصیتونو چې شاوخوا د حکومت نیمایي برخه جوړوي په دې کار سره وښودل چې د دې ډول قمندانانو تر شا ولاړ دي. جزئیات د حمید هارون عثمان په رپورټ کې.
د پروان د یو پخوانی جهادي قماندان په کور کې د ډیپو له ویجاړولو وروسته د اجرایی رئیس په ګډون د یو شمیر جهادي او سیاسي شخصیتونو غونډې سخت غبرګونونه راپارولې دي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې ورځې په غونډه کې د وسلو د دغه ډیپو موجودیت او تر شا یې د پخوانیو جهادي شخصیتونو ملاتړ یوه جدي موضوع وګڼله. د ولسی جرګې غړو ویل چې هیڅوک حق نه لري چې د قانون خلاف وسلې او مهمات ولري. د ولسی جرګې غړو کمال ناصر رسولي او ګلالی صافی ویل
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني سلاح توزیع کوي او یا چورو چپاول کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او ډس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
یو شخص چې د وسلو ډیپو لري او سر ګروپ یې هم ملاتړ کوي او بیا ورخوا د دغه ډیپو فاتحه هم اخیستل کیږي. د خدای لپاره که چیرې دی د وسلو ډیپو لري او دا خبر هم واقعیت ولري نو د کورنیو چارو وزارت باید په دې اړه موږ ته وضاحت راکړي.
د دغه بحثونو په پای کې پریکړه وشوه چې د ولسی جرګې کورنی امنیت او دفاعي کمیسون به د دغه موضوع د څیړلو لپاره سیمې ته یو پلاوی واستوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په روانه اونۍ کې په پروان ولایت کې د یوه پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې یوه ډیپو له منځه یوړل شوه. ویل کیږي چې دغه ډیپو امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې ده. د دې ډیپو له ویجاړولو وروسته د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار او یو شمیر نورو جهادي قمندانانو او سیاسي شخصیتونو په پروان کې د دغه قمندان په کور کې د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه. که څه هم لا تر اوسه د دغې ناستې جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د مسلې د خلکو او کارپوهانو په منځ کې سخت غبرګونونه راپارولي دي. دوی دا پوښتنه کوي چې د جهادي شخصیتونو دغه ناسته څه انګیزه او پایله لري. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې باور دی چې دغه کسان غواړي وښيي چې لا تر اوسه هم ډلې ټپلې او د وسلو سترې زیرمې لري.
نو زما د نظره د دوی دغه ناسته په دې خبره ده چې خپلو نورو قمندانانو ته دا ډاډ ورکړي چې موږ لا هم په دولت کې یو، موږ سره اتوار شته دی او دا کم کار شوی دی، موږ په آینده کې د دې مخنیوی کوو.
که څه هم په پروان کې د پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې د وسلو د یوې سترې زیرمې، د هغې د وسلو د څرنګوالي او تر هغې وروسته د جهادي مشرانو غونډې په اړه زرد و نقیز راپورونه شته، خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې اړه د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی تللی دی.
د افغانستان حکومت یو پلاوی ټاکلی چې دا موضوع وڅېړي. په خواشنۍ سره په سیمه کې د پولیسو له ځواکونو سره همغږي نه وسوي. سیمه ییز حکومت هم خبر نه و، مخکې تر دې هم معلومات نه لرل.
په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور هغه اساسي ستونزه ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا د بې وسلې کولو په پروګرام د سلګونو میلیونو ډالرو په لګولو سره سره لا حل شوې نه ده. ویل شوي چې دغه وسلوال په هغو تختونو، وژنو او جنسي تیریو کې ښکېل ګڼل کیږي چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې ترسره شوي دي. کارپوهان وایي چې که نړیوال ځواکونه د پروان په ولایت کې د دې پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو زیرمه له منځه وړي، نو د هغو ډلو مخه دې هم ونیسي چې له غیر مسؤولو کسانو نه ملاتړ کوي.
تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ که په دې اړه نظر لرئ، کولی شئ چې له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د افغان بی سیم مخابراتی شرکت 813 شمیرې لارې موږ ته خپل پیغامونه راوستوي. و بجې 15 دقیقې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د پکتیکا والی وایي د پاکستان پوځ له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان خاورې ته نږدې په غیر قانوني ډول د تاسیساتو په ودانولو لګیا دی. د پکتیکا والی امین الله شارق ویل پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو تر منځ نښته وشو چې یو افغان پولیس پکې ووژل شو. د مراکش پولیسو پرون ویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. د فرانسې خبري آژانس د مراکش چارواکو په حواله وایي د افغانان در مارک ته تلل چې د تېرې شنبې په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانستان فوایدامي وزارت د سړکونو د ساتنې او بیا رغونې یو سل شپږ ماشینونه وسپارل. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پرون وویل دا سړی د ابدالي په نوم پیژندل شوی او د پاکستان د ملکي استخباراتو پر ادارې د حملې پلان درلود. د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو پرون د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د مصر پر پوځي پوستو څو هماهنګ شوي ځن وژونکي بم چاودنې او حملې ترسره کړې چې په نتیجه کې په لسګونو سرتیري او نږدې سل حمله کوونکي وژل شوي دي. راپورونه وایي چې شیعه حوثي وسلوالو او د هغوی متحدینو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړې چې یو دېرش تنه پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. د اروپایي اتحادیې د مالي وزیرانو موافقه وکړه چې د یونان د پورونو پر کړکیچ خبرې د هیواد د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه د ټولپوښتنې نتایجو ته وځنډوي. په یونان کې ټولپوښتنه به د جولای په 15 وشي. د اوکراین پوځ وایي چې په شمال ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او لس تنه نور ټپیان دي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح ته به غوښو.
له بریتانیا خبرېدونکي ټایمز ورځپاڼې په خپل پرونی غنې کې په افغانستان کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانو شخړو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو د افغانستان د ختیځ له زیاتو برخو وسلوال طالبان شړلي دي. دا په داس حال کې د چي د ورسپنې په باور په دې هیواد کې کورونې جګړې د وی دریړخیز شخړې خطر پیش کړی دی. ټایمز د افغان چارواکو هغه خبري هم راخیسي چې ویلي دي داعش ډلې ته وفادار وسلوالو د ننګرهار څخه باندې یو پر څلرمه برخه خاور نیولې ده. ټایمز د پاپونسان کې د نننه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لومړی لاستراوړنې غني او وی دا د قدرت پر سر له طالبانو سره د شخړې زیاتوالي څرګندوي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار یو استازي سید اکرام ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوس پر هغو سیمو کنټرول ټینګ کړی چې یو وخت د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. د ویلي داعش ډلې د ننګرهار له شپږو ولسوالیو طالب جنګیالي شړلي دي. واشنگټن پوسټ او انډیپندنت ورځپاڼو په کابل کې د سې شنبې ورځې حملو ته پام اړولې دی. له امریکا خبرېدونکي واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د خپلې لیکنې په یو برخه کې وایي په کابل کې د سې شنبې په ورځ دوی پر لپسې حملې وروسته له هغې وسوې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل د ناامنیو، سیاسي بې ثباتۍ او په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ظهور سره سره به افغانستان سقوط ونه کړي. ورځپاڼې لیکي افغان امنیتي ځواکونه له چیلنجونو سره مخامخ دي او وسلوالو طالبانو ځینې پرمختګونه کړي دي. واشنگټن پوسټ د لیکنې په دوام د ولسمشر اشرف غنی هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره یې د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ورځپاڼې د کابل پوهنتون د استاد نجیب محمود خبرې هم راخیستې چې ویلې دي د ولسمشر د تمې خلاف جګړې زیاتې سوي ځکه نو ښاغلي غنی د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. بلخو د برتانیا چپ انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې د سه‌شنبې د ورځې پر حمله تمرکز کړی چې په نتیجه کې د ناټو دوه کارکونکي ټپیان شول. ورځپاڼې لیکي دغه حملې د ورځې له ګڼې ګڼې په ډکو شیبو کې وسوې. انډیپندنت د مقالې په یو برخه کې زیاتوي دا حمله چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلې د ورځې په داسې وخت کې وسوه چې د روژې مبارکې میاشتې له کبله د کابل واټونه او کوڅې له خلکو ډکې وې.
د سهار او بجې او شل دقیقې دي. مخکې مو واورېدل چې په پروان کې د یو پخواني جهادي قومندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قومندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او کارپوهانو سخت عکس العمل نه راپارولې دي. له څوارلسو کالو راهیسې نړیوالو په افغانستان کې د غیر مسلو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو لپاره میلیارډونو ډالر پانګونه کړې ده، خو په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې بیا وسلوالې ډلې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې جوړیږي او دغه راز د وسلو د ویش راپورونه هم ورکول کیږي. په دې اړه د کابل ښاریانو هم نظرونه څرګند کړي دي. څو تنو نظرونه به په ګډه واورو.
باید دغه سلا چې کوم کورو کې ګرځول کیږي باید یو مل سلا وګرځول شي، دغه م باید اسناد جوړ شي، لیسنس جوړ شي، او دا غیر قانوني سلا ورځ دا نقصان کوي ملک ته، ملک ګډوډي راځي، ملک په سرتیر سره بغاوت جوړیږي، یو قتل کیږي، غلا کیږي په سرتیر سره، دا خو یې ملک ته څنګه دل دا وزیرانو کله غټو کمانډانو دا یله کومه چې باید د دې مخنیوي وشي.
سلا چې اخلي چې ویل لري کنه پور کې مثلا خانه جوادي کمانډان چار چوکي یا ملي خپل ځوان فاضل پر اغم په جواز سره وګرځي، جواز باید ولري وزارت داخلي نه د غیر ان ته څه کوي سلام څو دې مړ کوي څو دې وژلې دي بعد کوي چې سلام ګرځي خاين نه خايف مو اوسېګا. دغه موضوع چې پروان کې پکښ شوی ده کنه ټول د غیر قانوني سلاګون نتیجه ده.
کوم حادثه چې په پروان کې پیدا شوی ده دا ډېر جګرخونی حالات ده، لپاره د دې چې کداغه سي حالات نه وای نو دومره خلک ونه تلف کېدل، دومره خلک ونه خره کېدل وزل کېدل. او دا وخت چې دا ډیپو یو شخصي ډیپو و، کله چې امریکایان دا اقدام کړی دا به د دولت په جریان کې اچولای وای او دا خلاف د قانون کار ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا اموید نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
ازادۍ په څپو کې پروګرام نن خبريږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ل میلمنو پوښتنه وکړئ او خپل نظر هم د موضوع په ارتباط د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړي. او اوس هم سیمهیزو او نړیوال موضوعات ته مخه کوو. په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات وایي ایران په عراق کې فرقه ایش خړو ته لمن وهلې او د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې. راین کراکر چې پخوا په عراق کې د امریکا سفیر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ایران د انقلابي ګارد قدس ځواک په عراق کې خپله زړه جګړه پر مخ وړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
راین کراکر چې په افغانستان، پاکستان، عراق او د منځني ختیځ په یو شمېر نورو هیوادو کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې، باور څرګند کړ چې ایران په عراق کې د کوردانو، سنیانو او شیګانو ترمنځ د ویش کړنلار پر مخ بیایي.
It seems to me that the Quds force at least is pursuing a
policy that is aimed at the Iran Quds ځواکونه په عراق کې داسې کړنلار عملي کوي چې د دې هیواد د شیعګانو، سنیانو او کوردانو ترمنځ دایمي ویش وشي. کراکر د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقې ته په اشاره وویل چې امریکا به یوازې غوره موافقه لاسلیک کړي.
A good agreement and clearly The United States is
موږ به شمه موافقه لاسلیک کړو. دا څرګنده ده چې امریکا یوازې داسې موافقه مني چې زموږ له نظره غوره وي، داسې موافقه چې زموږ او د سیمې د ټولو هیوادو په ګټه وي. په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زیاته کړه چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتو ترمنځ موافقه داسې یوه نوې فضا رامنځته کولای شي چې په هغه کې به د ډیپلوماتیکو خبرو او د اړیکو د پراختیا چې مخکې فکر نه شو کېدلای امکان پیدا شي. د امریکا متحدو ایالاتو، فرانسې، چین، روسیه، بریتانیا او جرمني په ویانا کې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې جاري ساتلې دي. مخکې داسې ټاکل شوی و چې په دې اړه وروستۍ موافقه د جون په دیرشمه وشي، خو مذاکره کوونکو دا وخت یوه اونۍ تمدید کړ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د جولای 8 نیټه وروستۍ مهلت ګڼل شوی دی. په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر ازادي راډیو ته وویل دا چې د مذاکرو له بهیره ډیر معلومات د باندې نه راوځي څرګندوي چې خبرې ډېری حساسې مرحلې ته رسیدلې دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاری خبریال لپاره.
آزادی رادیو هر روز سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي، او د هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بسیم 813 شمیره لارې مو را استولې دي. فضل الرحمن عزیزی لوګر لیکي اشرف غنی باید تر ارګ رسیدلو جنگ سالارانو او د دوی دلو د دلو ټپلو ته د دلو ټپلو په اړه باید ډیر حساس وو سیږي. قدرت الله هم د هلمند ولایت نه لیکي چې دلته وضعیت ډیر خراب دی، او د غراز شمس هم د زابل څخه په یو پیغام کې لیکي چې دلته هم جنگ سالاران پیدا شوي دي او خلک ډیر پتنګ کړي دي.
د ژوند رنگونه
نوم همستان زید لوګر ولایت
د لوګری موسیقي نوم ډیر زیات وته دی په پښتني سیمه کې خور دی. دغه نوم ولې دغه د لوګر موسیقي ډیره مشهور شوی د کومي ځانګړتیاوي لري؟
لوګر موسیقي دا ساده یو ګروپ په سطح د افغانستان ټول ولایتونو کې د لوګر موسیقي نوم لري، ټول پیژني، یو شهرت لري ځکه چې دا یو خاص طرز ځانته لري، ډیر ښه انداز لري، بیا تنی رنگ پک کوي دا ډیر مشهور ده. لوګر خلک ډیر مینو سره لري، لوګر ډیر زیاتره خلک کله ودونه کیږي همدا د لوګر کله چې لوګ د لوګری ساز غږیږي د نور مسخې سره یو غټ توپیر پدې کې ده چې د دول د غږول طرز یو خاص طرز ده. د رباب غږول کله چې دوی اواز وایي یا غوکی یو پی یو دا دوی اواز د کله کې یا غاړه کې یا ټپوي د یو پیو باندې بیا اواز کې ډېر په خاسته انداز باندې کې
کله چې د سیم ملي یا اخترونه یا بندارونه ودونه پدې کې لوګری موسیقي غږیږي کنه او چې غږیږي څومره ځوانان ورته راځي؟
دا اکثرا پوغه منطقه کې غږیږي، اوس خو لوګرم ډېرې ولسوالۍ نام نه دي. دا هم جوړ کې دا اتمن په کله سیم ملي یا نوروز میله په خوا کېدل خوستونه جوړ چې سوي دا په خوا کېدل خلکو به میلې نیولې، بیا به د لوګری ساز راوستو خپل وخت به پته راو. اوس خو دا ودو کې خو سل په سلو کې راوړي ځوانان راځي ورته او خاص غلري مینې وسل لري د لوګر ځوان به خپل ځاګه سره نصاب کې او ډېر یو خاص طرز لري د نڅاو نظر نور
په خپل دي د لوګری موسیقي سره نڅا کړی کنه
دا ودو کې می د سه یا کاز من ودو دوکې م کړو ته کلا
اوس هم چې کلا لوګری موسیقي واوري زړه دی کیږي چې نڅا ورته کی کنه
او ولن ک خپل ټلیفون کلرم کله کله اورم
د لوګری موسیقي د اغه ویون کنه چې غوی سندرغاړي او غوی ویلا او د موسیقي وړاندې کوله د مشهور کوم هنرمندانو نمونه ته یاد دي کنه
ولن د دې یو سرلارې سو اغه دوری لوګری نه مې د اوسنۍ سې دي د یو معروف لوګری په نوم د یو دلاغه لوګری ده درې نورم دا سې دي دوی ډېر ښه اغه لري شهرت لري په لوګر کې خلک پیژنې چې دوی ډېر ښه ساز کوي او
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسې د زمو همکار سید سمي عباس ترې غلې بلې عباس لوګری موسیقي